اسد لودین باشید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په کابل کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي مرسل نبیزاده د وژنې له کبله بوګنیدلی دی. دغه خبره د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال سټیفانی ترمبلی کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی ګوترش د دغې پیښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. وسلوالو کسانو د یکشنبې ورځ سهار مرسل نبیزاده او د هغې یو ساتونکی په کابل کې د خپل کور دننه ووژل. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د طالبانو د امنیي قمندانۍ ویان په کابل کې ویلي چې د پیښې په اړه د دوی څیړنې دوام لري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د افغانستان د ازادۍ د ملي ګوند په نوم دی و نوی سیاسي جریان د جوړېدو خبر ورکړی دی. ښاغلی نبیل چې په بهر کې اوسیږي له خصوصي انټرنیټي تلویزیون عمو سره په مرکه کې وایي چې دا ګوند د هیواد د ارضي تمامیت، یووالي او خپلواکۍ د ساتنې او د یو غیر متمرکز نظام د جوړېدو لپاره مبارزه کوي. له دې مخکې څو نورو جریانونو او له هغې ډلې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت شورا او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او عدالت ملي حرکت هم د سیاسي فعالیتونو د پایل اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت په خپل سرپرسته کابینه کې یو لړ تازه مقررې اعلان کړي دي. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون تر خپل ټویټر خبر ورکړی چې د طالبانو د لوی مشر د لارښوونې په اساس د ټولګټو وزارت په خوانی سرپرست وزیر، د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په توګه او د اوبو او انرژي وزارت په خوانی معین مولا محمد عیسا ثانی د ټولګټو چارو د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی. د طالبانو ډیری وزیران ملایان دي او په کابینه کې هیڅ خزه هم نشته. بریتانیا ویلي چې د ایران له کمزوري او منځوي حکومت سره به د علي رضا اکبري د اعدام په خاطر حساب کتاب وشي. لندن د اکبري اعدام یو بیرحمانه او بوګنوونکی عمل بللی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی پرون د ایران واکمنو ته په خطاب کې ویل، نړیوال تاسو ته ګوري او له تاسو سره به د ایران زړور خلک چې هغوی ځپي حساب کتاب وکړي. د ایران د دفاع پخوانی وزیر او شپېته کلن اکبري چې د ایران او بریتانیا دوه ګونی تابعیت درلود لندن ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. د هغې اعدام د یو سیاسي اقدام په سترګه کتل کیږي او د لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو نړیوالو ډلو لخوا غندل شوی دی. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي مخکې له دې چې د هیواد پارلمان په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب طرحه تایید کړي، دا دوه هیوادونه باید هغه 130 کسان چې انقره یې ترکستان بولي ترکیه ته وسپاري. سویډن او فنلند تیر کال په ناټو کې د عضویت غوښتنه وکړه، خو د دوی غوښتنه باید د ناټو واړه 130 غړي تایید کړي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. په افغانستان کې د سړې هوا ځپون کې چپې د سر زیان پېښ کړي.
په هیواد کې د دغه واورې او یخنۍ له امله په بادغیس، فاریاب، نیمروز، غزنی ولایتونو کې 14 کسان شهیدان شوي.
سړه هوا څه وخت او څه ډول انسان ته زیان اړوي؟
دغه هوا سره په تماس کې پاتې سي اگر رګونه تقبض کوي دی ویني جریان الته کمیږي، د زړه شریان نسی کولای چې زړه ته هم په شکل سره وینه ورکی.
په دې اړه درته لیو ډاکټر سره مرکه لرو. په افغانستان کې د وی پخوانی وکیل مرسل نبیزاده وژنې ته خبرګونونه پراخ شوي.
د امریکا ځنګړی استازي د دې قضیه په اړه د جدي تحقیقاتو او د قتل د عملانو د پیژندنې غوښتنه وکړه.
او کرکټ بورډ د پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونو سره د نویو لوبو پر پلانولو خبرې کړې دي.
په دغه ډله کې د پاکستان هیواد هم دی. د سوپر لیګ سیالیو سربیره ورسره پر شلوریزو نړیوالو سیالیو هم مقدماتي بحث شوی دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لایک د خبرونې تر پای از موږ ملتیا وکړي. د درسي ساعت پروګرام هم درته په دویمه نیمایي کې لرو. اوس هم راځو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د یخنۍ څپې لسګونه کسان او سلګونه څاروي لمنځه وړي دي. د طالبانو حکومت یوه برخه مالی او ځاني زیانونه تاییدوي، خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ له کبله د ژمي په موسم کې امکانات خورا کم دي، څارونکي باور لري چې د زیانونو اصلي کچه ښایي تر دې لوړه وي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې مرستندویو ټولنو لا پخوا په افغانستان کې د هوا د سړېدو په اړه خبرداری ورکړی و، اوس د سړې څپې له کبله د انساني او مالي زیانونو تازه راپورونه رارسېدلي دي. د طالبانو حکومت یوه برخه انساني او مالي زیانونه تاییدوي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت د سرپرست وزارت د خطر د کمولو او وقایي رئیس ملا جانان سایق بېګا رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې وویل:
د هوا پیژندلې ریاست ته وړاندوینې له مخې په راتلونکو څو ورځو کې د واورو او بارانونو امکان شته. په ډېرې خواشنۍ سره په هیواد کې د دغه واورې او یخنۍ له امله په بادغیس، فاریاب، نیمروز، غزنی ولایتونو کې 14 کسان شهیدان شوي او له 2000 تر 2000 پورې څاروي هم تلف شوي دي.
د ښاغلي سایق له څرګندونو وروسته کورنیو رسنیو د جوزجان ولایت د اقشې ولسوالۍ په کوهستانات سیمه کې د سړو له کبله د یوې ښځې او دوو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. همداراز د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبري اژانس پرون د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د سړو له کبله د یوې ښځې او دریو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. باختر پرون په نیمروز ولایت کې هم د څه باندې 2500 څارویو د لمینځه تلو خبر ورکړ. اژانس د نیمروز د کرنې او مالدارۍ د رئیس لقوله ویلي دي چې دا څاروي په تیره یوه اونۍ کې د یخنۍ او سختو بادونو له کبله مړه شوي دي. پر ټولنیزو شبکو هم د هیواد له بېلابېلو سیمو د یخنۍ له کبله د ماشومانو او زړو په ګډون د زیانګالو خلکو د مړینو او ناروغیو خبرونه رارسېږي. څارونکي او له هغې ډلې د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز مشره پلوشه حسن وایي چې د زیانګالو افغانانو زیانونه ښایي د رسمي ارقامو پرتله زیات وي.
په افغانستان کې بشري وضعیت په مراتبو له هغه څه نه راپور ورکول کیږي، باید نور هم خرابي، ځکه چې همیشه بشري مرستې د سیاسي مسایلو تاثیر لاندې راځي. له یوې خوا نه ډېر سوړ ژمی، له بلې خوا نه بېروزګاري، د طالبانو سخت دریځي پالیسیانې او د بین المللي ټولنې بندیزونه په ټولو کې د خلکو وضعیت خرابوي. په اوسني حالت کې له هر څه نه زیاتر خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو فعالیتونه درې اونۍ مخکې وروسته له هغه راکم شول چې د طالبانو حکومت د روغتیا او تغذیې له برخو پرته په نورو چارو کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو او کورنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. خو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن پرون اعلان وکړ چې د خپلو ښځینه کارکوونکو د کار د دوام په اړه د طالبانو له چارواکو د پوره ډاډ له ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې خپل ځینې فعالیتونه بیا پیل کړي دي. د مرستندویو ټولنو یو کوچنی برخه د روغتیا او تغذیه په برخو کې خلکو ته بشري مرستې رسوي. د ډیری مرستندویو ټولنو چاره چې افغانانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي له هم د طالبانو د محدودیت له کبله ځنډېدلې دي.
و موریدل چې په افغانستان کې د سړې هوا ځپونکې سپې لږ تر لږه 14 کسان وژلې دي. راپورونه وایي چې په بیلابیلو سړو ولایتونو کې زرګونه څاروي هم تلف شوي. دا چې انسانان څنګه د یخې یا سړې هوا له زیانونو ځان ژغورلی شي د ډاکټرانو او روغتیا پالانو سپارښتنې څه دي، په همدې اړه مې د داخله ناروغیو د متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نظر پوښتلی دی.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت به نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشأ ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا د غدې طرق تنفسي امراض یا د طرق تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې دغوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي، دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د تروخ تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د تروخ تنفسي په مجرا کې تزیق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډی د برانش لاسمه ده، یو د هغوی د ریسک فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بله دا چې تا ورته اشاره وکوله، په هر اندازه چې هوا سړیږي که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د خواص سره کاغه یخ وی دا واوروي کې د بل سره مخامخ سي نو هغه رګونه چې د بدن په هغه قسمت کې قرار لري او دوامدار هغه ارګان د یخ هوا سره په تماس کې پاتې سي هغه رګونه تقبض کوي د وینې جریان الته کمیږي هغه چیرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه سي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه سي نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکي او بالاخره ګانګرین ته ځي کله چې ګانګرین ته لاړ په دې معنا چې د همغې برخې انساج او حجرات مري نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغه قسمت باید د طبابت له نظره قطع سي که پښه وي پښه قطع کېږي او که لاس وي لاس بیا باید قطع سي.
بله او ډاکټر صاحب د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده واوري هم شوي دي ډاکټر ته هم لاسرسی یو څه ستونزمن دی څه توصیه کوئ کورنیو ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغسې ستونزې سره مخ کیږي خصوصا ماشومان د باندې مستۍ کې یا مثلا چیرته سفر کوي بند پاتې کیږي یخې هوا سره مخ کیږي څه وکړي باید دوی
ټول هغه هیوادوال چې زما خبرې اوري هغوی باید اول که چیرته وي په دغسې موسم کې چې هغه تغیر د اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي د کور نه ونه وځي او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي مسیح وکړي لوبې وکړي تر څو چې خدای مه کړه د تروغ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ سي او دغسې یو مشکل سره مخامخ سي خو که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې له دې نه چې سفر کوي او ډېر عجل خبر وی نو باید یو کوشش وکړي چې دغه سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي.
ساړه کوم وخت کې انسان وژني؟
تقریبا تر منفی 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ استادو په هیواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلې ده. نو کله چې یو څوک د یخې هوا سره مخامخ کیږي نو په دې صورت کې زموږ استادو وجود چې دا یو ثابته د درجه د حرارت لري چې هغه 30 درجه سانتیګریډ ده. څومره چې دغه زموږ استادو بدن کله چې ونشي کولی دا خپله د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې استاذ د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروقي تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله دغه ټول امراضو د وجې نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریسک فاکتور په خپله سړه هوا ده. په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي په هماغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي بیا د زړه شرایط نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي حتی د هغوی نه ژوند واخلي.
ډاکټر فضل احمد احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په کابل کې د ولسی جرګې د پخوانی غړی مرسل نبیزاده د وژنې له کبله بوګنیدلی دی. دغه خبره د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال استفانی ترمبلی کړې ده. بلورته د امریکا د جګپوړو چارواکو د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسي جرګې د غړي مرسل نبیزاده وژنه غندلې ده. میرمن نبیزاده د پخواني نظام د ولسي جرګې لومړنۍ غړي ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته وژل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د پرزیدلي جمهوري نظام د ولسی جرګې د وروستۍ دورې د غړي مرسل نبیزاده د وژل کېدو له کبله د هغې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. ښاغلي ویست بیګا پر ټویټر په یو بیان کې میرمن نبیزاده یو زړوره میرمن وبلله چې د خپلو خلکو لپاره په زړورتیا سره غږ اوچتاوه او زیاته یې کړه چې افغانان د هغې پر مړینه خوښینې دي. د ویست بیان زیاتوي چې افغانانو خپله مدافع او یوه نمونه میرمن د لاسه ورکړه. د امریکا ځانګړي استازي د دې قضیې په اړه د جدي تحقیقاتو او د قتل د عملانو د پیژندنې غوښتنه وکړه. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کارن دکر چې له دوه هیڅ خکار کوي د مرسل نبیزاده مړینه یو خوشینون کې ضایع وبلله او وی غندله. میرمن دکر د نوموړي د کورنۍ لغړو سره د خواخوږۍ ترڅنګ هیله څرګنده کړې چې دوی به عدالت ته لاسرسی ولري او د دې قتل له عملانو سره به حساب کتاب وشي. په عین حال کې د اروپایي پارلمان غړي هانا نیومن دا وژنه غندلې ده. میرمن نیومن چې د جرمني د زرغونه ګوند غړې ده پر ټویټر لیکلی چې میرمن نبیزاده د شپې په تیاره کې وژل شوې خو طالبان پرانا ورځ د جنسیتي تبعیض واکمنی پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم دا پیښه غندلې ده. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې تېره شپه د دې سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی پر خپل ټویټر خپور کړ، د میرمن نبیزاده د قتل په اړه د سمدستي تحقیقاتو غوښتنه کړې او ویلي دي دا وژنه د افغانستان د ترینګلي امنیت او د ښځو د ناوړه حالت ښکارندوی کوي چې د طالبانو لخوا د خپلو حقونو له سلبېدو وروسته ورسره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو پر وړاندې له تبعیض نه ډک چلند ختم کړي. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو د یکشنبې په ورځ ویل چې مرسل نبیزاده له خپل یو ساتونکي سره په خپل کور کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی او ورور یې هم ټپي دی. خو د کابل د امنیه قمندانې ویان خالد زادران بیګا پر خپل ټویټر په دې اړه نور جزئیات ورکړل او ویل چې د پیښې په شپه د پخوانی وکیل په کور کې یو شمېر میلمانه هم راټول شوي وو. خغلی زادران دا هم ویلی دی چې د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی، خو په اړه یې هر اړخیز تحقیقات روان دي. مرسل نبیزاده په 2019 کال کې په پخوانۍ ولسی جرګه کې د کابل د استازي په توګه انتخاب شوه او د جمهوریت د پرزیدو تر وخته وکیله وه. فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې میرمن نبیزاده د دفاعي کمیسیون غړې وه او د پراختیا او بشري سرچینو د څیړنو په نوم د غیر حکومتي ټولنې همکاره هم وه. او د جرمني خبری آژانس لیکلي په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځوانو ښځو د وژنې پیښې زیاتې شوې، دا لومړی ځل دی چې د پخواني نظام د مقننه قوې یوه غړې په نښه کېږي. د پخوانی ولسی جرګې د غړو په ګډون د افغانستان ډیری سیاستوال د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دورسته بهر ته ولاړل، خو مرسل نبیزاده تر مرګه په هیواد کې دننه پاتې شوه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو آزادی رادیو اوری سر له سبا چهارشنبه زموږ خبرونه څلور ساعته کیږي. د شپې له وو د سهار تر وو بجو هم درته خبرونه کوو. په دې هله چې تاسو له آزادی رادیو سره پاتې شئ. یو شمیر افغانان په ځینو ولایتونو کې د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن د فعالیتونو له بیا پیله هرکلی کوي. د سازمان د اکشن میپورز یو خبر پانه کې ویلي کل د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د خپل خزینه همکارانو په ملتیا کار پیلوي. یو شمیر خیریه او مرستندوی بنسټونو نږدې څلورو نه وړاندې وروسته تر هغه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو کار منع اعلان کړ. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر هغه کورنۍ چې اولادونه یې یا هم د چمګاون ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي، په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن د فعالیتونو له بیا پیل هرکلی کوي. د افغانستان د مرکزي ولایتونو یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې زیات شمیر ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
دلته وضعیت د ماشومانو خراب دی، خوارزواکۍ ده، د خوړو څه نشته او دا ښه کار دی چې دا مجسم بیا کار پیل کړي، خو باید مرستې اړمونو او بېوزلو خلکو ته ورکول شي او د ماشومانو ښه درملنه وشي.
د روزګان اوسیدونکی نصیب الله صالح زی هم ازادي راډیو سره خبرو کې د ماشومانو د ساتنې سازمان د فعالیت له پیل او په خوارزواکۍ دخته ماشومانو له مرستې خوښي ښیي.
دغه سیو د چلډرن موسسه یا د ماشومانو د ساتنې موسسې ته هم سخت اړتیا لرو، شد مبرم ضرورت لرو چې دا بیرته خپل کار پیل کړي او د روزګان په ولایت کې د اړمنو ماشومانو د خوارزواکۍ ماشومانو سره همکاري وکړي. دا به ډېره مهرباني به وکړي دا بیرته خپل کار پیل کړي.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن پرون وویل د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روغتیا، خوارزواکۍ او زده کړو په برخه کې خپل فعالیتونه بیا پیلوي. د سازمان د یک شنبې په ورځ یوه اعلامیه کې د خپل اجرایي رئیس ډیوید رایټ له قوله لیکلي په هغو برخو کې چې دوی خپل خدمتونه بیرته پیلوي له مسؤولو چارواکو یې واضح او باوري ضمانتونه ترلاسه کړي دي چې خزینه کارکوونکي به یې خوندي وي او له کوم خنډ پرته به خپله دنده مخته وړي. د ماشومانو د ساتنې سازمان وایي دوی په افغانستان کې درې اویا زره په خوارزواکۍ داخته ماشومانو درملنه کوي، تر خو یې ډېر زره خزی د دوی د ګرځند کلینیکونو لاري روغتي مرستې ترلاسه کوي. د سازمان وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ساتنې سازمان یسف د چلډرن زیاته کړې دوی اوس مهال د خپلو ښځینه همکارانو په ملتیا د روغتیا، زده کړو او خوارځواکۍ په برخه کې خپل فعالیتونه پیلوي، خو تر هغه چې ټولو کارکوونکو ته د کار اجازه نه وي ورکړل شوې، په نورو برخو کې به یې چارې همداسي ځنډېدلې پاتې وي. مو غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خو ویان د ځواب رانه کړ. مګر وړاندې ویلي چې د دې ستونزې د حل لپاره د یوې معقولې حل لارې د پیدا کولو په هڅه کې دي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې پناه دولتي مؤسسو کې د افغان نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه، د ناروې د کډوالو شورا عمومي منشي یان اګلند له قوله نږدې 1500 مؤسسو او نورو خیریه بنسټونو خپلې چارې ودرولې او یا یې هم په جزوي توګه خپل فعالیتونه روان وساتل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو پاکستان ته. په داسې حال کې چې پاکستان هلې ځلې کوي چې پور ورکوونکي هیوادونه پر دغه هیواد د پور موده اوږده کړي، پاکستانی سوداګر وایي په بانکونو کې د ډالرو د کموالي له کبله واردات نشي کولی. د دوی په وینا د پاکستان اوسنی اقتصادي وضعیت دومره ناوړه دی چې مخکې یې ساری نه و لیدل شوی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
پاکستانی سوداګر وایي د دغه هیواد په بانکونو کې کافي اسعار نشته چې دوی پرې له بهره واردات وکړي. د دوی په وینا پاکستان تر دې وړاندې داسې بد اقتصادي وضعیت نه دی تجربه کړی. پاکستان له یوې خوا د بهرنیو پورونو او د هغو د لوړ سود له فشار سره مخامخ دی او له بلې خوا سیاسي کړکیچ او انفلاسیون په ډېرېدو دی. روانه اونۍ د پاکستان د اسعارو ټوله زیرمه 6 میلیارد ډالر وښودل شوه چې دا په تیرو کابو لسو کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د سږکال په لومړیو درو میاشتو کې د خپلو پورونو او سود د پرې کولو لپاره 8 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې پور ورکوونکي هیوادونه د نور پور ورکولو ته راضي کړي او د موجودو پورونو د پرې کولو موده ور اوږده کړي. د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د پنجشنبې په ورځ متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ چې له دغه هیواد مالی مرسته ترلاسه کړي. راپورونه وایي چې د متحده عربي اماراتو چارواکو منلې چې له پاکستان څخه د خپلو 2 میلیارد ډالر پور موده به اوږده کړي او 1 میلیارد ډالر نور پور به هم ورکړي. پاکستان حاضر دمه 240 میلیارد ډالر پور وړی دی چې دا د پاکستان د کورنی ناخالص تولید 90% کیږي. پاکستان هیله لري چې د پیسو نړیوال صندوق به شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر پور ورکړي، خو دا صندوق وایي چې پاکستان هغسې اقتصادي اصلاحات نه دي کړي چې دا صندوق یې له پاکستاني چارواکو غواړي. د روانې جنوري په لومړیو کې د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر اسحاق ډار هیله څرګنده کړې و چې په همدې میاشت کې به اسلام آباد د سعودي او چین مرستې ترلاسه کړي. د همداراز ادعا کړې و چې د هیواد اقتصادي د شکېدو خواته روان دی، خو دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی سوداګر وایي په زرګونو کانټینرونه وارداتي مالونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې په داسې حال کې بند پاتې دي چې دغه هیواد د بهرنیو تادیاتو او پورونو ورکولو له بحران سره مخامخ دی. د ډالرو د کمښت له امله بانکونو د وارداتي مالونو د پیسو له ورکولو ډډه کړې ده. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د سویس په داووس کې په نړیوال اقتصادي فورم کې ګډون وکړي او د خپل هیواد د اقتصادي ستونزو پر حل لارو او د نړیوالو پر مالی ملاتړ خبرې وکړي. نړیوال اقتصادي فورم په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې پاکستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د پورونو بار، ګرانۍ، د دولت کمزوري، د انټرنیټي امنیت ناکامۍ او سیاسي ناکرارۍ له وجې له خطرونو سره مخامخ دی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
روسته لدې چې استرالیا له افغانستان سره د کرکټ لوبلړۍ لغوه کړه، د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې ورته لوبلړۍ له پاکستان سره ترسره کړي. استرالیا د لوبلړۍ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د محدودیتونو له کبله لغوه کړه. د پاکستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان د وړاندیز په اړه غور کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په متحده عرب اماراتو کې د څو د کرکټ نړیوالې شورا له چارواکو او د بیلابیلو هیوادونو د کرکټ بورډونو له مشرانو سره د افغانستان د کرکټ پر راتلونکي خبرې وکړي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د یکمې په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان له کرکټ بورډ سره تماس نیولی او هیله ښودلې چې پاکستان په روانه مارچ میاشت کې د استرالیا پر ځای له افغان لوبډلې سره درې یورزنې لوبې وکړي. په مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د دریو یورزنیو لوبو لړۍ په پام کې واچي. د استرالیا کرکټ بورډ په افغانستان کې پر نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو له کبله لغوه کړه. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مشر عبدالله جان پکتیانی تایید کړی چې د ښاغلي اشرف د سفر او لیدنو کتنو یو هدف ده چې پاکستان د استرالیا پر ځای د دې لوبلړۍ منلو ته قانع کړي.
په دغه ناستو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اړوند کرکټ بورډونو له مشرانو سره پر راتلونکو سیالیو او لوبلړیو خبرې کړې دي چې په دغه ډله کې د پاکستان هیواد هم دی. د استرالیا پر ځای د سوپر لیګ سیالیو سربیره ورسره پر شل اوریزو نړیوالو سیالیو هم مقدماتي بحث شوی دی.
شغلی اشرف داسې مهال دا سفر پیل کړی چې د افغانستان د کرکټ راتلونکي د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو له کبله له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري پر 12مه په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو د دې محدودیتونو له کبله په مارچ میاشت کې له افغانستان سره د دریو یورزنیو لوبو پلان سوې لوبلړۍ فسخه کوي. تر دې وروسته د بشري حقونو د څار سازمان Human Rights Watch د کرکټ له نړیوالې شورا وغوښتل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم غړیتوب وځندوي. د دې سازمان د نړیوال نوښت مسؤلې پرون په یو بیان کې وویل چې دا د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو پر وړاندې د دوی غبرګون دی. د طالبانو حکومت او د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې سپورت باید له سیاسته لرې وي، خو استرالیا په ځواب کې ویلي چې بشري حقونه سیاست نه دی.
ازادي راډیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو دول شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لندو چپو 19 یویشت او 15 موندلای شي. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
اوریدونکو تاسو زموږ غاغله ازادي راډیو نه اوري سر له سبا ازادي راډیو سلروي ساته کیږي د شپې لخوا هم په 1200 نوي زموږ خبرونه اوریدل شي. په دوی منیمای کې درته درسي سات خبرونه لرو. هلته پکې د بیولوژي مضمون تدریسي غهله دا چې د خبرونه هم را سره ووري. اوس هم ور رسیدي تاسو سبت شو پیغامونه ده.
ازر تعالی مخلصم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپینغر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ دا چې مخکنم ډیره سړه دا ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک لوکور نشره وسلای کار او بار نسی کولای. خلک ټول په کورونو کې ناست دي چې مخکم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفای کوله چې ساتو به سامکاري سره وکړه او یا به تر غرونو لاړل د لوري غرونو تر سکونه یو ګډی لرګي راوړي او خرڅ کې هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تیروي. نو موسسات او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بد نورین څخه وځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نسته، روزګار نسته، یوازې په کورونو کې بند ناستي او هیڅ رنګ د ګټې وټې لار نه لري. ټول موسسات او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بد او بشري نورین څخه وځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. دا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلی دی. هوا صافه شوې ده خو اووه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناکه ده. یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورمایش ولسوالۍ د ارزنه کې د کلي نصرالدین نومیږم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډېر د یخ سره او د واورې سره په عذاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکې کومک وتې مال وهال مو ډېر مړ دی. یعنې یخ یو د بل کور ته نسو ورتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی. د ولږو سره موږ د ډېرې سختې ولږو سره مړ. موږ سره دې کومک وسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو، دوهمه نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. وړاندې درته 19 پروګرام درسي